آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام با غزنی که ده قرآن کریم نندارتون جور شو اولانی با پخبروانه که پدیاره واری اولدی با مهم خبر کرو چه ده قرآن شریف چاپ کله او چیر تپیل شوی نجیب منلی یوشمیر بحرانی شیرونش بارلی ده کتاب چاپ ده چمت شوی پدې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یو پیغله سانی ولې د کمره لخوا راغلی ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځي او د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا په دې ترین کړو.
دا عکسونه د اخیستو له یو هنرمند سره شخېدلی یم چې عکس څرنګه شراتي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی دغو نقطو کې باید ووسی.
ورانی با واوری چه به غزنیکی در روژه مبارک پاورستوی که در قرآن مجید در ورزنه نندارتون پرانستل شو. مخی تردی چه در دین نندارتون بشپر حال در کل، پنری که به در چاپ شوی قرآن کریمونو لند تاریخ دتم شو. قرآن کریم در حضرت پیغمبر پا وقت پا هردوکو، کانو، پوستکی او دست شیانو لکل که ده، چه بیاورست در حضرت عثمان پا وقت سر را غون شو. لننه څلور سو درې نوي کال مخکې د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخې چاپ کړه. له دې دریمې نسخې سره په لاتیني ژبه ژباړه هم خپره شوه، داسې چې د قرآن کریم آیاتونه په یوه مخ او په بل مخ کې لاتیني ژباړه وه. د قرآن کریم څلورمه نسخه بیا جرمني یهود گوستاف فلوجل په 1340 کال کې خپره کړه. تر دې نږدې یوه پیړۍ بله نسخه نه ده چاپ شوې. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قرآن کریم نه چاپېده چې اکثر دیني عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلې چې دیني اصول اجازه نه راکوي چې قرآن شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم هلهنغاري په نوم یوه کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې ده ته اجازه ورکړي چې قرآن کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جر بحث وروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې به له قرآن کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قرآن کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو علت یې دا هم و چې هغه وخت عالمان په یوه خوله نه وو چې په کوم رسم الخط به قرآن شریف خپرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتي وتوانېده چې قرآن کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قرآن کریم د پاڼو کیفیت ښه نه و. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتي چاپ شوی قرآن کریم په ښه کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دیني عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلام مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قرآن کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې، خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قرآن کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت، په ښه کاغذ او ښه پوښ خپرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جوماتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خپرې شوې وې. روانه اونۍ په غزنی کې د قرآن کریم درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قرآن کریم د چاپي نسخو تر څنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه له سیمې راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قرآن شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شاملې دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په البیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم الشان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزې مبارک میاسې په ویاړ د قرآن کریم یو درې ورځنی نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قرآن کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونه او نندارتونونه د ځوانانو د فکري ویښتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیزه اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قرآن کریم د نندارتون په لاره باندې اچولی و، د دې تر څنګ باید نور پروګرامونه هم په لاره باندې واچوي تر څو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپمی وي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم الشان درې ورځني نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخېدلی یم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پیړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډکلمه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیگی ورسرا زموگا مینی آیا پا کار دا چرایات کرم دا غم پسی با خوشالی و شپا دی راشی وخ دی پورشی ورزی تیریگی زپات کیگم لاسونا یو بل تور کری مخامخ یو زموگ دا لاسونو تر پل لاندې دا تلپات نظرونو ستړی سپی دی چې بهیگی شپه دی راشی وخ دی پورشی ورزی تیریگی زه پات کیگم د دې اوبو غوندې مومینا پاتری دودا مین زی درومی ژوندون مو څومره په ورو تیریگی هلی مو څومره له شدت ډکی شپه دی راشی وخ دی پورشی ورزی تیریگی زه پات کیگم ورزی تیریگی اونی تیریگی نه تیر وختونه نه تیر مینی بیر ترا گرزی. دا میرابو دا پلتر لاندې سین بهیگی شپه دی راشی وخ دی پورشی ورزی تیریگی زه پات کیگم.
ل اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوري کړی و. د د شعر ترڅنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه شاغلی منلی ژباړلی دي او د خبري او سندري په کتاب کې راغون کړی دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې شاغلی منلی په کابل کې ژباړلی دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
ما د دې په خوانه ځینې شعرونه ژباړلي وو د سر متفرقه غوندې. بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوره وروه شعرونه برخوا ته تلل، یو نظر راورېده چې دغه ژباړې چې ما کړي دي که دارګې پراخې کړم. او بیا آخر مې یوه طرحه فکر ته راغله چې د پنځو قارو د پنځوسو شاعرانو شعرونه راټول کړم. نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندېښنه درسره نه وه چې په ناروغي کې کېدای شي چې ځینو مسایلو ته دقیق ډېر نه شي؟
نه، خو دا خو د ناروغۍ حالت و. فکر کوم چې دا یو ډول پلته غوندې یو حالت و چې تکه څوک چې پلته وایي، نو منطقي فکر مې نه کاوه. البته دا یو مصروفیت هم و او د ناروغۍ کې بل کار هم نه کېده. فکر کوم چې داسې حالت و.
تاسو په دې ژباړو کې له نورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، په کوم ډاډ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه ده غوښتې. ځینې دوستان مې چې په ژبه باندې پوهېږي، په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم، د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده. نو ډاډ او اطمینان پکې نه شته. طبعا په خپله مې چې څه زده وو هغه و، او چې څه مې نه و زده هغه مې د نورو نه راخیستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګلیزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې دي ژباړلي دي چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي او انګلیزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده. په دې وخت کې هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي، هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده؟ او کنه فکر مو کړی ده چې په پښتو کې هسې هم ژباړې کمې دي، باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې، یعنې د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. دا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنې د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونکي لرو، یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه،
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځینې شیان ژباړلی دي، پخوا مو ژباړلی دي؟
لرو. نو په دې خاطر بیا فرانسوي زما زده وه، حداقل نورې ژبې مې نه وې زده. نو دې خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه ځایه چې په خپله په څه پوهېدلم هغه مې په نظر کې ونیول، او په څه نه پوهېدلم هغه مې بیا د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم، یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو، چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر، یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا د سیام کې شوی دی چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی، او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم، مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم، نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی، مثلا په یو فرانسوي شعر کې د رباب کلمه تاسو ځای کړې ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړې ده، څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډېره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر ژباړم. او د شعر په شعر ژباړلو لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري. نو ما کوشش کړی ده چې هغه څه چې ژباړم په پښتو کې د شعر حداقل وږم ولري. دې خاطر مې د کلماتو نه کله کله سر غلولی دی او مفهوم پسې پرېږدم.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو داسې فکر کاوه چې لوستونکي د شعر د غژباړه داسې احساس کړي لکه د خپل ژبه شعر شي.
هدف دا و چې لوستونکي د احساس کړي چې دا شعر دی په خپل ژبه کې چې شعر ورته ونه شوې له هم هدا اقل د احساس کړي چې دا شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژبالې هغه رنګ او بوی پکې کم کم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیانو سره مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یوه برخه مو ترې کنډو کړې ده لرې کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې، البته ډېر داسې شعرونه مخې ته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کې مې مادر وطن ده پیدا کړې، دا هغې نه تېر شوی یم. او په ډېرو شعرونو کې لکه مخکې مې چې وویل کله کله د اصل متن نه مې یو څه فاصله اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړې سي د فکر کوي سي د دې ژباړه اسانه وي، تاسو په دې پسې ګرځېدلی یاستئ او کنه په ورته وخت کې مو له ډېرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده؟
دوه خبرې دي، یو په هغو ژبو کې چې زه پرې ښه پوهېږم او لټول پکې راته اسانه وو، هلته مې شعریت مې پسې ډېر هڅه کړې ده چې د شعریت هغه پکې جوت واوسي، او په هغو ژبو کې چې زه پرې نه پوهېږم یا هغه ادبیات چې موږ د وسره ډېر آشنا نه وم هلته مې چې څه مخته راغلي دي او خوښ شوي مې دي هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستې دي، زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر آشنایي لرم، نو څه چې مخته راغلي هم هغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کې مې یو سوال دی، مثلا تاسو د 15 قارو شعرونه راخیستي دي، نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي سي دغه قاری یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبه باندې مې اتکا کړې ده لکه چنۍ؟
هدف دا و چې د ډیرو هیوادونو ژبې په وخت شي یوازې قاری مطلب نه وي، کنه د ډیرو ژبو بلګري پښتو کې موږ د ژباړ برخه ډېره کمه لرو او د بېلابېلو هیوادونو بېلابېلو ژبو د شعرونو نمونې راته جالب ښکاره شوه چې پښتو کې ولرو.
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کو. عابد سپوږمۍ خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته راستولی. له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي که کاری دی درد چریکه، غرونا نوائی سندره، انسان خور بکیکی کریکه، گلستا پا و رحمین زرکه دی دبر و سختیخ کاری، زما دی زره و رحمین لاره، لا هم ستا پا می نپایی. ها غزوان گوری میانده زیر لونگی دی راوری، دی گرگرو می نغواری دی چاسترگی تره نورکی. یو پیغل سانی ولی دی کمره لخوار آغلی ستا دی مین افسانه ی دبرین غرط ویلی. نن می کڑی فیصله دا چه پی پاک کم دی مرگ لیکی، ما دی کلی لچینی نا دی جوندون او ب راوری. ما د کلی له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
شاکس څنګه واخلو؟ کوم عکس شدی؟ مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یو متخصص نظر او تجربې در سره شریک کړم، خوست ورزو. په دې ولایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي. د هغه ماشومانو عکسونه چې ښوونځي ته ځي، دوی د هڅې کال په پیل کې شروع کړي. د ښاغلي ځلاند څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
د خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثر سیمه تلاړو چې په د یاتس خانی سہولت نو مثلا خلکو نشو کولای تر څو خار تر لګي او کی یا غزای تر شي تر څو خپل مشمان بوزي او ال تاسو ورته واخلي او کوئ تمام کی
تاسو ول چې دا هڅ مو پیل کړل له تاسو سره نور کسان هم شته
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو گروپ لرو تقریبا شمیری تر 500 ځوانانو رسیدي مختلف برنامه لري په خار کې هم په ولسوالۍ کې د ماری په برخه کې د نشي موادو په برخه کې د ولور د مخنیوي په برخه کې په ټولنه کې د مطالعې د دې په برخه کې مختلف برنامه سره تشکیل
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالۍ ته سفر کوئ
موږ زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر وو چې غیره ته پرنټر واخیستو او د دې ترڅنګ یو کمپیوټر خپل درلود او یوازې هغه مصارف دي کاغذ وو چې مثلا د درخته کاغذ وو چې همدغه ځوانانو پر سر کې دغه مصارف همدغه ځوانانو
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څنګه پیدا شو
چې کې باید وایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کړه کې دي چې نه پندغه برخه کې لاځي د خوونه پروژنه په برخه کې مثلا هغه مشرمان چې دي د جامو واسطه درلود یا د بوتانو واسطه درلود یا د کلم کې تفصیل واسطه درلود یا د صابون واسطه درلود دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شهر واخیستل او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځي کې دوی شامل کړل او ښوونځي ته به بوتلل هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي کولای شي یو نوی نوی فکر پیدا کړي موږ مو موږ د خپل فکر خواندل ملګری لرو او د هغه څنګه چې مثلا د نوې کال پر اصول سره د 10 یو نو وخت سره کو چې هغه په ټول افغانستان کې نه یې تر سره شوی او ګټم د غندې په ټولنه ته ورسېږي تر څو د فکر ځوندای وساتل شي تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو ګټه پورته کړي او د ټولنې پرمختګ سبب وي
تر اوسه پورې تاسو په خپل څومره عکسونه اخیستې
خصوصا ما په پندېغه برخه کې څنګه امام د غټوله پروسه ما مختبه ولم مثلا په کومه سول چې په ګوخي زون په اوراس کې تر څو سو مشوانه پوری اکسونه وام کوم او چاپم کوم
ستاسو د ټولو ملګرو اکسونه دی په یاد دي چې څومره اکسونه به اخیستي
تقریبا زموږ د اکسونو شمیر تر څو زره پورې رسیدي
ستاسو یو تجربه د اکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم اکس اخلي له څه ډول حالت سره مخامخ شوی یاسي ممکن ځینې ماشومان شرم ولري و شرمېږي د عکس اخیستو په وخت سترګې شکته واچوي ځینې وخوځي نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستلی چې سم راشي
باور وکړه دغه یاد حالتونه کنه مخکې دینه چې ځواب وایم لیدنه وړاندې مثلا لومړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نه وخت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نو وخت سره کو کنه خو مثلا دغه اکثر خلک په ټولنه کې دوار خونه لري یو مثبت او یو منفي درځونه مثلا یو منفي خونه و چې دغه د تاسو د ادب نن په تاسو خونه ورته غوښتل چې تاسو سبا ته کتابونه څو ورته یی دغه مکتبونه نشته بلا بلا اخونه په دویم قدم دغه و چې ډیر خلک موږ تشویق کړو همایي کړی ترڅو کاپ همکاري مې کړی هغه یو مثبت خبره هم کوکه ترڅو موږ تشویق شو د مثلا دغه پروګرام مختلفې دي دا اکثر خلک په وخت کې ځکه د مشرمانو څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو هغه کلی کې مخکې نه مثلا د یوسف ونان په جریان کې چې کلی مشران تور کې مثلا سبا ورځ موږ دغه خول دغه کلی ته درځو هغه مشرمان کاغذ دونه دی او که هلکان دي آماده کوي تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول اکسونه واخلو یو بار بار دا تکرار شوی دي چې مال مشرمان اکسونه اخیستي دي هغه واخ موږ په موبایل عکس واخلو یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا په شاپ کې ډیټ کړو یې نه ورته دې ترین کړو کله کله چې موږ اکسونه یې ډیټ کوو ډیر مشرمان سترګې کوي چې هغه نظر ته لاس نه ولري مثلا مختلف مشرمان دي کنه سترګې او خطا بل خطا راولي نو دا خپل تک عزیز کا مشرمان شمیر ډیر دي ځړای راحت هم دغه چې د کار د تر خر شي
لمدني فعال نقيب الله ځلان نه مننه دوی د ماشمانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیا لري د ازادي راډیو په فردات څنګه کې د تخنیکی چارو مسؤل میرویس رسولی 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د پدې هیواد کې زده کړې کړې دي او د عکس اخیستو په برخه کې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې تجربې څه دي؟ لومړی به ترې دا واورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستي دي.
فکر کوم مثلا د 8000 تر 10000 عکسونه مې اخیستي دي.
څو کاله وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوي وا ډیر عکسونه مې اخیستي. لغه نه مې مخکې د کیمرو چې هغه فلمونه لري کنه په هغه مې اخیسته. د له خاطره سې د خرڅ او دغه ډیر و لږ عکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کاله وشول تقریبا؟
درویش کاله نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کاله به یا په زړو کمرو باندې عکسونه اخیستي؟
د چک جمهوریت ته چې راغلم په 1900 اته اتیاوم کال کې و. په 1900 نه اتیاوم کال کې مو کمره واخیستله او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته راتګ یو کال وروسته د عکسونو اخیستل شروع کړل؟
و مخکې لغه نه مم دغه و
شوق
ډیر علاقه مې درلوده. ما پلارم لګ لګ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپله کمره درلوده
په افغانستان کې.
په افغانستان کې ما تقریبا له وو اتو کلنې نه کمره پټه پټه اخیستله کمره او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه چې پیسې په امتحان کم یعنی داسې مې خودلې عکس اخلمه او سانو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کړم کوم چې عکسونه واخلم چې رقمي عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کمره امتحانوله. داسې حالت ته ورسېدو چې کمره له مانه ماته شوه. ډېر عکسونه مې اخیسته. آخر پلار مې پوسې کمره ماته ده پوښتنه کړه د چا ماته کړې څنګه ماته شوې. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه سو بیا مې ځان اقرار وکړ.
پقار خنوش
اول پقار سو بالغ تشویق کړم او وی ویلې چې اورخ سه پقار وه سو وخت لاکس واخلې فلم به تا واخلم به زه به درته ترخمي د کیمرا ایریږي او ترخمي عکس واخلې. د پرابلم ورکه دې راکاسې کوله.
هغه زړې کیمرې اوسه پیچلې نه وي؟
ډېر پیچلې وي. اوسنۍ کیمرې ډېر راحت دي. دل خر تی وینې سه یو صحنه کې سه ډېره تیارې تکوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنجر توای څور توای څنګه ته ضرورت نه لري. خپل کیمرا توای سه د عکس روخانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي. ته خپل کیمرا کې اوس وینې او کوي سه غون کیمرا عیاره کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوي وای او تا یو بل دغه په کار وای او نور سنجر توای یا سه شور توای سه تاول بتلې الته بده هغه سویچ کې او برتبل سته کیمرا کې څه سټینګ وای سه دا رنا سمسی او عکس درست راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوټوماتیک یا هغه اوټومات اپشن لري زیاتره کیمرې وو کوم دلو دلې څنګه وای نه داسې عکس درته دغه کې ایا رئیس په د کیمرې په حساب خپل حسابوي سه کوم ترخمي د عکس کې راځي سې ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نویو کیمرو ته کراشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چیزونو موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا هغه امکانات اوټوماتیک دي یا هغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې دا عکس سره رقمي او کیسه رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي. زیاتره کیمرې ډېر اوس رواج شوي دي. زیاتره کسان لغونه کار اخلي او د دې لخاطر چې دا وسنې کیمرې وړکې دي مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي. دا غټې کیمرې سې دي چې سړی یو چیرته وو باسي خلک ویني سې یو کاس ده او هغه خلک د طبیعت نه وځي فکر یې چې کاس راغې باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبیعت حالت
وځي وو
او وسنې کیمرې وړې
دي او دا خلک فکر کوي چې دا عادي سړی ده دا کاس نه دا عکس اخلي دنو یو تورست دی یو عادي سړی دل خاطر دا وړه کی کمري اوس ډیر رواج شوی دا.
تاسو مهم شته اشاره وکړه زغ خپل کلس کمري ته ولاړم کې څوک وایي عکس ته اخلم نو دستی ځان سره جوړ کمه ته ودرې سي تاکس می سم راشي. اما که چرته می پام نی طبیعي راځي عکس طبیعي واضح خبره ده. دلته یو بل شی ده، یعنی د دې پیچلو کمرو یا هغه کمرې سي لکه دا وړې کمرې سي نوی راخلي سي اکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د عکس په کوالټي کې څومره فرق
دا دې وسانه کمرې دا زیاتر سټینګونه د کوي سي خپل د عکس په لاس کې دي هغه اوټوماتیک دغه ملري مودم لري مګم دلته د کوي سي زیاتر شان خپل تغییر ورکړي تغواړي صحنه سره کمی راسي.
دلته یو مهم سوال ده، د یو عالی عکس صفات څه دي؟
د عالی عکس صفات دا دي زه خپل عکس کې یو داستان ګورم، مثلا د انسان عکس اخلم، د انسان مثلا چیرته ګوري، څرقه می قیافه لري، خاندي، ژاړي، جګرخونه ده، زه غته ګورم. نسی د عکس یا روښانه راسي یا مثلا بخي دغې صافي بخیرانه، زه غته ګورم د عکس څه داستان ماته وایي.
د دې داستان خبره چې تاسو وکړه، مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري که چېرته یو څوک خپه وي، یعنی خوشحاله نه وي، دی که چېرته په طبیعت او په صحنه کې په تیاره ځای کې یا فرضاً که د خپګان حالت وي داسې بوټي هلته یې څه څه وي، یا فرضاً یوه ونه یې هغه سیخه نه وي کژه څه وي، یا فرضاً غروب نه وي ماښام وي سه یو څه لمر لوېدلی، یا مثلا که خوشحالی سهار لمر ځلېدلی، آیا فکر هدف مو له داستان دغسې یو داستان د څه له دې عکس سره سم راشي؟
بالکل ښه اشاره هم درته وکړه، باید همدغه شیان په نظر کې ونیسي. دله خاطر ته کفایت نه کیسي یو سړی یو هر ځای کې عکس واخلي او هغه عکس په حساب د یا هماغه معنا د جګرخونی ولري، ته باید داسې کار وکړي چې سړی یا هماغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي، داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري، یعنی
روحیاتو سره فضا مطابقي
هم داسې،
یعنی کدی یا دا خپي دا فضا هم خپي
څوک
درک کړي دا خو یعنی داسې یو فضا ده. دلته یو بل شی بل له انسانه پرته نن سبا د لپاره سي دا کامرې ډېر زیات شوي دي، موبایل ته مو مخکې اشاره وکړه، په افغانستان کې هم ډېر خلک عکسونه اخلي، د منظرو عکسونه اخلي، که یو منظره فرضاً یو سیند عکس اخلي، د یو غره عکس اخلي، د یو ښار عکس اخلي، په دې کې فرضاً د ښار عکس اخلي، کمال کوم شي ته بګوري؟
دا څو دغه لري، څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل، چې عکس کې باید داسې شان رانیسي چې مثلا زه عکس اخلم د ښار عکس، ګورم چې مثلا د یو موټر نیم په عکس راغلی نیم بیرون ده، یا مثلا برعکس یو سړی یا ښځه یا انسان مثلا یا لاس مثلا وتلی ده راغلی په عکس کې یا وتلی ده، مثلا په ښار کې یو انسان مثلا ځي سړی کوشش کوي چې هغه شخص یا دغه دغه ته لاړ شي، د خپل تصویر ته ننوځي، یعنی د ښي لاس خواته یو نفر ځي هغه وخت کې ښه عکس مثلا ښي لاس خواته د مرکز خواته لاړ شي، داسې وینې چې سړی چپ لاس خواته له عکس نه وځي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاري. یو بل قانون دا ده چې عکس تقریبا دغه یو دریم جای کې راسي، یعنی د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي، چې مهم شی هغه چې سړی وای غواړي چې د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسي.
یعنی هدف دې دا ده چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو، انسان باید په منځ کې وي
تقسیم عمودی و افقی نه به حساب دو خطه باسه، یعنی تقسیم پدری قسمت و یعنی دو خطه هلته دی کنه، یا عمودی و افقی دغه دو خطون سه عمودی و افقی دغه که سه تقسیم های آقا جای کسی آقا دو خطون به حساب یو بل تا یعنی
قطعکی
او منطقه که مهم زینو نیسی ده انسان اتبی عادت یا آقا دغه ورکر سوای ده سه ما ده گوری یا توجه نیسی، دا باید به نظر که نیسی
دا آقا هم مهمه ده کنه فرن ځینې عکسونه څوک په بر اخلي، ځینې عکسونه په اوږدو اخلي. یعنی که چېرته یو لوی ځای څوک اخلي، فرن یو ښار یا کوڅه، دا باید عرض ته پام وکړي که څنګه؟
دا نظر په هغه لغشي نسي، عکس هغه نظر په هغه هلته په عکس کې چې مهمه دي. بعض شیان دي، مثلا یو مانۍ یا مثلا یو چی اوږده ده، هغه باید سړی اوږده واخلي. داسې مثلا که په عرض اخلي، هغه نو نیمه مانۍ نشته او دا ساختمان نیمه نشته او عکس نه ځي، نو پروا نه لري چې هر یا عمودي یا
هغه یعنی مهم نه ده عمودي
نه ده نظر په،
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډېر مهمه ده، هغه باید برجسته
او دا غواړي د عکس چېرته په حساب استعمال کړي، چېرته سفره تېر واخلي. که غواړي مثلا د انټرنیټ کې واچي، نو دا عمودي یا پورتریت لکهنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شی لیکي خپل صفو کې او انټرنیټ کې دغه
افقي ځکه چې خط هم دسته ده،
وو خط هم دسته ده، کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم دسته دي.
د څه چې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړی چې هنري عکس کوم یو دی، مشهور خبره ده وای هنر د څه لکه مینا انسان نشي تشریح کولای، لیکن درک کولای شي. او زه فکر کوم عکسونه هم دستي عالی عکس تشریح سخته ده انسانی تشریح کی، لیکن درک آسانه ده. هم دسته؟
بلکل درسته ده. یو وقت مثلا زه ما تا زیسی گورم ما ده ما دیر خواک ده او دیر چند بکی بینم، مگر تاس سیگوری شاید تاس خواک نسی او هر عکس مجبور نه دسته در چه خواک سی.
خوزه فکر کم که چرت زهم پا عکس بانی هم دست پویده لکه تاس چی پویشه، بیا شاید نظرونه ډیر مخالف نه وای که څنګه؟
نه، د زیاتره خلک سي په د عکس اخستو کې تجربه ولري یا مینه ولري، زیاتره د دغه نږدې کیږي سره ډیر
په حساب
د نږدې کیږي، مګر هر څوک سلفي سره یو بل سره هیڅ وخت یو شی نسي کېدی.
خو هغه وخت سي هنر سل په سل کې یو شی سو هنر مري. مننه ډیره مننه. دا ساجی رادیو ادبی مجلې دا غنمو هم دومره تربلی وی زحمت شبرلتا سو اجازه اخلم شریوی.